دلی د وی سیمه په برخه کې خلکو ته د سی معلومات ورکړي چې واقعي د خپل غسیمه تر روان دي همدارنګ تاریخي معلومات پدې کې وی د جګړو واقعیت پدې کې وی د خلکو کلچر پدې کې تمثيليږي اقتصادي پرمختګونه پکې چې مخې تراغلي دي وی سیمه په برخه کې تاغي پاړه معلومات وړاندې کیږي دا به د لیکوال کمال وی چې هغه دومره دلچسپ کې لکه دی وی کیسې یا د یو ناول شکل ورکی لوستونکو تر هغه پورې چې موضوع پای ته ونرسوي پرې نه
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر اباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې یې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو په هغې کې زما سفرنامه د سید قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پای کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده. لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دي طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پای کې د هغې سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغې کله لیکلي دي نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزی مرکې ته رابولم.
یوسفزی صاحب محترم تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې نن سبا کوم زلمي لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي د دغو افسانو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟
زلمي چې دی نو هغوی ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي د خپل دور موضوعي حالات هم د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیک کړل. خو لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یه سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او دې ځوانانو د افسانې په نوم باندې څه بل څه کار شروع کړی دی نو ته زموږ د پاسون رسالې له کله کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمي ښه دي افسانه لیکي په افسانه پوهیږي درې څلور کسه داسې شته خو چې مونږ مجموعي خبره کوو نو لکه مونږ سره زمونږ د عمر یا مونږ لږ کشر عمر یا زمونږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا ښه افسانه لیکي د جدید افسانې نه خبر دی خو زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چېرته زما د نظره نه تیر شوې په پښتنو پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډېرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگهت یاسمین افسانې لیکلي دي په بعضې کسانو ولی افسانې را لېږلي هم دي. افسر د بنیر زموږ یو ملګری دی داسې نور زلمي دي چې را لېږلي هم دي مونږ لیکل ول هم کړي دي خو زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی وي.
که وکتې شي نو د افسانې دپاره چې کومه تیوري لیکلی شوې ده دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره د نوي رجحان سره د افسانې دپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې په انګریزي کې وشوه بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شوه. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده یو داره چې مونږ تجربه چې کوو کله او چې کوم مونږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې نو دا خو مونږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو لکه زرونه چې مونږه د سخت په لحاظ سره خامخا د یو سي سخت روان کو، لکه د سوونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې هغه ته د ارتقا د پړاوونو نه خپله تیریږي. دا څوک نه شي چې کینی او هغې له یو نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کومه افسانه لیکلې شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی. او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردې نه ایستل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلې دي، خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچرې دا مونږ دینه آپ لکو نو بیا بس بل څه شیوي افسانه بنی. دا ټیک ته چې یو ښه تخلیقکار که اسی یو ادب لطیف ولیکي، یو نثري ټوټه ولیکي، نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوي سیزونه دي په بلا ژبو کې اورېدلي دي، هغې کې بیا هم زور دی. هغه ځان له خبره ده، خو چې څو پورې مونږ د صنف خبره کوو چې دا افسانه ده نو مونږ به ګورو عصري غوښتنې به پوره کوو، خو د جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اصناف او هولیا هم نروانه، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
ستاسو مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر مونږ او تاسو را رسېدلي دي په هماغه باندې زلمي لیکوالو ته پکار دي چې افسانې
د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په عکه چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ځي. زه ګڼم چې د صنف په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسېدلې ده او کله تجربې دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله، نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي. نور که څه تجربه کوي هغه نو د هغه حق دی، ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي، خپل سیزونه راړي، خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلله نو بیا ورته افسانه نه شي ویلی بل چې هر څه یې نو ټیک ته.
ښه، وروستۍ پوښتنه ده یوسفزی صاحب، که موږ او تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو، مثلا میر مهدي شاه باچا ولولو، قلندر صاحب ولولو، همداسې د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسې ولولو، یا نور زموږ هغه وخت سره چې مطرح کیسې لیکوال و اجمل خټک هم کیسې لیکلي، افسانې لیکلي، نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلانس کولی شي، توازن یې څنګه؟
زما خیال دی چې موضوعاتو په لحاظ سره خو د نوی دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازیتوب په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعاتو په لحاظ سره خو د نن افسانې ته بله خبرې راغلي دي. تیاره پریدي هم پای کې کار کړی دی، زما په بعضي افسانو کې هم شته، د فاروق سرور هم شته، د نور زبیر اسرت تیری ټول څوره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده، نو زما خیال دی چې کوم معیار زمونږ کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پای کې قلندر صاحب د افسانې د پاره چې کوم زما خیال دی چې په هغې باندې مونږ یو انچ اضافه نه ده کړې، لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی، د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فنی تقاضو، زما خیال دی چې داسې څه مونږ دا نه شو ویلی چې ګنې مونږ د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده. د موضوع خبره ټیک ده، موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغوندې بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه.
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا، اسمان دې خړ په لګو جوړ دې لړزان په زمکا، نوراج دے د جنگ او جنون زدر نغوالم سکون، د جنگ پرست لاس نیول غوالی سرکار ربا، زما دلدار ربا تخوی کن فیکن، زدر نغوالم سکون، غرون بانده کلی دی کمی دخار کلی دی، دهر گلاب پشندو دور لمبی بلی دی، ٹول دی بے حال زبن زدر نغوالم سکن، رنگ می د جون سنگ لراول نو بهار ربا زما دل دار ربا تغوی کن فیکن زدر نغولم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دینش پن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دل دارا ربا
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے